نظر شماست.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدي 13 د جنوري 8. مخکې تر دې چې د دې خبرونې راپورونه معرفي کړو، مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبې په بریدونو کې د وژل شویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 200 شول شوی و. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان شوي. د جلالی فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت شوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبې په بریدونو کې د وژل کسانو شمیر شاوخوا یو نوی کسانو ته رسیدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین پر مهال وسوي، او امریکایي چارواکو ویلي چې دا حمله د داعش وسلوالو کړي. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري میاشتې پر درېمه د عراق پلازمېنه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلې، او داعش یې د یو مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګنا کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼه کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل سی چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي، او د دغه خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالی کېدای نه سي. خپل قومي په دې باب رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې چې یکشنبه ناوخته په کابل کې سوې پر ګډه سوداګري او د ترانزیت لپاره د لا زیاتو اسانتیاو پر رامنځته کولو هم خبرې سوې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مون هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدنه پنجاب ښار ته موحالي ته چې زمونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه یې هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېیمه هم په 14 د جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوشش هم دا چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټوله آماده ده.
له هند سره د دریو شلو اورو لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شلو اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځې غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنې کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړي. انتونی بلینکن د سیمه ایزو هڅو په هدف سیمې ته تللی، او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیبي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. لکه چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمېدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلرمی میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 22,815 کسان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال ویدیس کې د ډیموکراسۍ پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلي باندې د پوځ په هوایي حمله کې د 8 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 ملکیان وژل سوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یکشنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې سوې ده. د برما پوځ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اجانس پور کړی چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري. په میانمار یا پخوانی برما کې ناکراری وروسته له هغې زیاته سوه چې پوځ د 2021 کال په فبروري میاشت کې انتخاب سوی حکومت له واکه وپرځاوه. د سوله ییزو لاریونونو له ځپلو وروسته د پوځ ګڼو سیاسي مخالفانو وسله واخیسته. ټاکل سوی چې نن یوه امریکایي فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستول سي. له څه باندې نیمې پیړۍ وروسته د امریکا متحده ایالتونه دا ډول ماموریت عملي کوي، خو اوس خصوصي سکتور د دغه ماموریت مشري کوي. دا ځل دا فضایي بیړۍ یوه پلټونکې واسطه لیږدوي. یونایټډ لانچ الاینس شرکت چې د بوئنګ او لاکهید مارتین په ګډه پانګونه چلیږي دغه ماموریت پر مخ بیایي. که هر څه له پلان سره سم ترسره سي، د امریکا دغه فضایي بیړۍ به د روان کال د فبروري میاشتې پر 23 د سپوږمۍ پر سطحه کښېني. د امریکا متحده ایالتونه یوازنی هیواد دی چې د سپوږمۍ پر سطحه د انسان په کښته کولو بریالی سوی دی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په 1 ساعت خپرونه کې واورېدل. د دې خپرونې په خبري راپورونو کې اوري پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او د طالبانو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر مسایلو خبرې کړي. پر دغه سفر له یو شنونکي سره خبرې کوو. افغانستان کې ګڼو هغه افغانانو چې له بریتانیانو سره کار کړی وایي چې بریتانیا ته په لیست کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د تقاوتو کسانو پر ستونزو هم راپور خپرو. د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د سیمې په باب اوري چې ایراني چارواکو په دغه هیواد کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په شک 2 کسان نیولي دي. د خپرونې په 2 نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیویي ډرامې بله برخه خپرېږي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی گون مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی او هلته د طالبانو له ځینو چارواکو سره کتلی. فضل رحمان تر دې مخکې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د پاکستاني واکمنو چارواکو غوښتنې او دریځونه به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي او د اړیکو د ښه کولو هڅه به کوي. صفی الله ستنګزی او نور جزئیات.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسېد او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلي چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناست وو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. څومره حد چې موږ ویلي وو د دې حقیقت راتګ او د هیئت لویواله ته په کتو معلومی چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري هغه به د نوي مشرانو سره شریکي او له دې طرفه به هم سوال وکړي هغه به هغه طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلیو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبري سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر ملا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان یو هیئت د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو او د پیغامونو د تبادلې په هدف کابل ته تللی. فضل الرحمن کابل ته له رسېدو سره د طالبانو د ریاست الوزرا لمرسیال مولوي عبدالکبیر او د طالبانو د کابینې له څو غړو سره کتلي. صفی الله ستنگزی د فضل الرحمن د سفر د اهدافو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان او پاکستان د چارو لشنون کې او خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړي.
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی ده. یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کېږي او حتی ډیورنډ کرښه باندې بریدونه شوي دي، کډوال په زور ویستل شوي دي. نو په دغه یو تریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن په ډول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلک ورته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک د هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکوي یا یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
نه نه هغه یوسف زه ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم و نه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبانه مغا ایسایب او پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي افغانستان طالبانو ته؟
وګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتره لري، وي ته رسیدلی شي، وي سره په دغه مسایلو باندې خبرې کوي. خو پاکستان یو ستر مشکل دا ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه ده کامیاب شوی چې دغه دفتر کې یا دغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص تبند ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی یو په موضوع باندې وغږیږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، دغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل هغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتره ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته
د دې پریکړې چې د کندهار ته ځي، یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه
توقع خدا ده. مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو شرایط نه دغه و چې د کزی افغانستان ته د دې د سفر اهمیت په دې کې چې د هغه چاته رسیدګي وکول شي چې تا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن دا دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې په حوالې نه ده شوی چې د کندهار ته سفر وکړي کوون کې. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتونه کېږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوي شیخ احمد الله خان سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي کنه کوي. خو بهرحال دا به دوه ورځو کې څرګند شي.
په افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو یو خبریال سمی یوسف زئی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
هغه افغانان چې په خوای له بریتانویانو سره کار کړي او د افغانستان له دننه یې بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیشت په چارو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه بهیر چټک کړي. دا په اصل کې ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې تر اوسه کم افغانان چې بریتانیا ته د لیږد ژمنه ورسره سوې وه اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
یو شمیر افغانان چې اوسمهال په افغانستان کې دی او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کیسونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوي افغانستان کې د بریتانیې له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړې وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم. هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي. موږ له هغه ځایه بیرته له پولې راواړولو او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي پاکستان ته. هلته یې هم ویل چې منتظر شي. مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې دوه کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولی د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو. د برټانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي څو ژر تر ژره د دې ستونزو خلاص
شي.
یو بل کس چې د په وینا پنځه کاله په کابل کې د بریتانیا په سفارت کې د امنیتي ساتونکي په توګه دنده ترسره کړې وایي چې د بریتانیا د حکومت لژمنو سره سره لا هم له دوه کلونو راهیسې دی په افغانستان کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څلور پنځه کاله ما د برېټانوي ځواکونو سره د ساتونکي په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواستاوه خو دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برېټانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو بریتانیاوي رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې 200 افغانان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. له دې ډلې څخه انډیپندنت ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یوه قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه او په پاکستان کې منتظر و له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې بخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې بریتانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولیږدوي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زور ایستل کېږي د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3500 افغانان بریتانیا ته ولیږدوي. بریتانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15,000 کسان دغه هیواد ته لیږدولي چې ډېر لږ شمېر یې داسې دي چې د بریتانیا تابعیت هم لري. خو د دوی ډېری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د بریتانیا اړوند ځواکونو، موسسو یا سازمانونو سره کار کړای دی. د برتانیا حکومت د 2022 کال په پایل کې د افغانانو د لیکد او اوسېدو پروګرام پایل کړ، خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوسم د سیمې په اړه، ایرانی چارواکو په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په چاودنو کې د لاس لرلو په تور د 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په کرمان کې د بریدونو ټول مسؤلین نیول سوي دي. تیر اونۍ په ایران کې په دوو بمی چاودنو کې چې د داعش ډلې کار بلل سوی، تر نوي زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 280 نور ټپیان سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
ایرانی چارواکی وای په سویل ختیځ ولایت کرمان کې د چهارشنبه په ورځ د 14 ټول مسولین نیول شوې دي. ایرنا خبری آژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشی له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوي او له هغوی څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې په ورځ د 2 مشکوک کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اوله ویل شوي په کرمان کې له بریدونو وروسته 14 بمونه هم کشف شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسؤلیت ومانه او ادعا یې کړې چې دغه بریدونه دوه ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبري آژانس دوه امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دي خبره شوې ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د کرمان د 14 مسؤلیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیا د دې ډلې د خراسان څنګه وه که څنګه. په هغو بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 تلین پر مالو شول، لږ تر لږه 90 کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوي په تیرو 3 میاشتو کې په هغه هیواد کې د داعش اړوند 30 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر شپېتو ډېر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبې د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تباه بللی، خو د دویمې حملې د مسؤل په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 ورځې وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په یو چاودنه کې 15 تنه وژلي او 10 نورې ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیا او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لګکیو په تیره بیا د شیاګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي، وایي چې دوی لپاره د پدې برخه کې خدمتونه برابر سي. د ګربز اوسیدونکي په ځنګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو کمښت ستونزه یادوي، وایي چې د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګه نه دی چې ټول دارو درمل په خپلو شخصي پیسو رانیسي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغې د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریته وویل
مواد ډیر دی، دا ډاکټرانو ته غشتا شکایت چې مواد کمزوري دي، مواد نه بهتر راسي. ډاکټرانو شا خوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي، خدای دې واکه ساشته چې ابیدیا طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخ له روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کړي، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته په کتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کړي. یو بل تن ناروغ لرونکی عصمت الله وایي
مې خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسېدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډېر وي پوپې دی چې دوی وي اویر کوي چې وینه د تیار چې دا نشته سره د دولت نه مېږ دا غوښتنه ده چې وره را چې واسي کېږي چې بل کلینیک جوړ کړي یا په ورمنډۍ کلي کې مېږ ته جوړ کړي یا بل داسې کلی وی پوپې ده چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډېر ضروري دوی کار وی کلا دوا پکټه ګولې روکي کلا یې درې روکي کلا یې زنانا چې وسره ورشي هغه ته کلا دوا را پویر کې یو ګولې ویر کې انده ایسوب ده
بلوري ته د خوست ګربز روغتي چارواکي د ناروغلرون کوستون زی وغختنی پر ځای بودی او لاړوندو ادارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیار سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربزو د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري وویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګربزو بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کېږو. مراجعین ډېر دي. امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي. په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیایي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کې وایي په خوست کې په کافي اندازه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په داسل کې چې ځینې متقاعدین د خپل معاشونو لنه تر لاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی معاشونه ورکړل سي. دغه متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي چې له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند د لګښتونو او اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسېدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالیه یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و
غیر از کاله مل تقاعد کیږي. واجب په لومړی کال کې مې پیسې تر لاسه کړې او سره هغه ته هیڅ معاش نه دی راکړی. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په سبوک معاش نه څخه پیسې کمولې او د دولت په حساب پډې دي، خو موږ نه شو کولای خپل حقوق تر لاسه کړو.
امو اکه مثلا مره په واپس پر ما نه ده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې له تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاري چاپیریال نشته ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنی اړتیاوې د مرستو او پورونو له لارې پوره کړي.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو. نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې کوم ستونزې لري، او که فرضا زمونږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغې مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، مونږ دغه ژوند
یو بل متقاعد چنی غوښتل نومې په راپور کې خپور شي هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نشم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش اوبو تېرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړي چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هېواد کې له 9 میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر شوي ایتیاتون خیبر چوک څخه مطلب په زور زیاتې باندې موږ اوږې افغانستان ته را انتقال شوي. زموږ سره ډېره ښه وضعه په انساني صحیح صورت باندې سوې ده. موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ پر کوو. زموږ سره ډېرې ضروري مرستې کړې دي، دا موږ یې دا ښه نه ساده کولی. او پر دې سربېره راغلي خپل موږ د پاره د ولایت کوهستان د ولسوالی زمر سره دلته سریمه موسسه زمر سره ډیره غمګینی کړی ده او زمر سره ډیره د مرستې په ښه تعداد یې موږ روزلی وروره
نو پر ډاک باندې راغلی د مجبوری د وجه خپل وطن مو دی راځو هر وخت چی راځو نو اوس راغوشتی هلته ماچر په عذاب و سخت و وهلې ټکولې ظلمونه یې ورسره کول دوه کلن مو تللی پاکستان ته تر دا اوس پورې ظلمونه وه موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ شو نو اوس داس څخه موږ دا غواړو چې دا کومک خو ولاک هېڅ شی کېږي په موږ پسې جمع را روان دی دا بوټی غواړي کور موږ غواړو کرایه غواړي کور نشته ځای نشته په ولاکه دغونې پیسې زموږ سره چې موږ خپل کورو ته شیراو راغوښتی ماجر خلک په نور صد ملال څخه غواړو چې کومک موږ سره وکړي نقده مرسته وکړي کورو مرسته راسره وکړي چې موږ سره پاکستان ډېر ظلمونه کړي موږ ډېر دربدره کړي نو موږ وطن دی